شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت بیان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دینه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روشتی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د 3000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو اخته شوي دي. د سوری وسنی واکمنانو دغه هیواته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولې دي. فرانس پریس اژان د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته لدې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکي 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې
په دواړو په خو ما مازور هم یم د پم په چاودنه کې دواړه په خیم له لاس اور کړی
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې د مشر په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت په اوسط حساب شپېته کسان د ماینونو قرباني شوي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره 6 کال پسې زیاته کړي. دا به هم په دې خبرونه کې واورئ چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په کندهار کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه.
پروزګان کې له 2 ورځو راهیسې ورښتونو ته د دې ولایت خلک خوشاله دي، خو هیله یې دا ده چې د اوبو بندونه ورته جوړ شي.
غوښتنه له حکومت څخه ده لرو چې دغه جان ډم خښته کښې ډول فلن او باید د ژر تر ژره کار شروع کړي او کار یې بشپړ کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې دروان 2015 کال پترس کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړي. د دغو ادارو په وینا په 2014 کال کې په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهمات په چاودنو کې شپېته کسانو ته مرشوب لا وشتي ده. د ایم ټی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وی په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات شته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلورمه ده شایي د مرګ ژوبله شمېر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مون هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات په 2014 کې درلوده. چون ماین پاکی پروگرام اوس تقریبا 90% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کېدی سي راتلونکي کال کې هم دا ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بيځای شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهه کېدی سي چې هغه دې بیرته پر جای ته لارسی او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکو له عمل زیات شي.
په افغانستان کې د مهنونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو معذوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسیدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلن دغه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2024 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري، او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي، د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سری صلیب نړیوالو کمیټې تیره سېشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2014 چاودنو کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي، دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسې د مشر شهاب الدین حکیمي په وینا سږ کال له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له ورتګ سره به احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمېر زیات شي، البته که چېرته غم ورله مخه ونه خوړل شي. لیبی خبرتیا وروسته په واوري چې په اسلام آباد کې یوشمیر افغان کډوال د پاکستان پولیسونه ولیدي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په بي ول سیمه کې یو استوګن افغان ویل چې پولیسو پرون د دوی لسمی پولیسکونو کسان ونیول. په پلاسمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا وای شاوخوا اویا افغانان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته سل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوالو په وینا لڅو ورځو رئیس دغه شهر په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی لړډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل. پاکستانی پولیسو یوازې د جمعې پورز ل بي 17 ساحې لازګونه افغان کډوال نیولې دي.
و امروز هم
نن لکه څنګه چې مش حلته وو او عملاً مولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنی کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 2500 پورې کسانې خپل موټرو ته وخیشول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوال ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ لتیرې سه شنبه پیل سوي او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې پر ورځ هم په ای 17 او بی 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقوقو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر نیول سوي کډوال افغانستان ته استل سوي دي.
حتی خودم
گت هم زه په خپل قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم ترڅو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي رادیو ته ځینې ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سوي دي.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وایستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتونه اخیستل لپاره ورغلي وو.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سوي افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سوي وو، خو د ویزو موده یې پای ته رسیدلې وه یا هم د پای ته رسیدو په حال کې وه. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 د کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټه وروسته ل ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وی ډیری هغه افغانان چې ویزه پای ته رسیدلی او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندې کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بی اسناد افغانان به له دغه هیواده وباسي.
ازادي د کډکیچ نړیوال ډلې کارپوهان وایي چې ډېریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د شکولو لپاره له طالبانو سره له تعامل ډډه کړي چې دغه ځنډ د سخت دریزې د پیاوړي کېدو لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډکیچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریزې د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوې په نوم په یو تحلیلي راپور کې ویلي ډېری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي پریکړه وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو د کړکېچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تیرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډېری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړي وي. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطۍ رامنځته شوه بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، خو په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره یې تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې له دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حد رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې. تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل، طالبان هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د کرکټ لډګره نن د کرکټ 3500 ورستنې لوبې دي. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې نن درېمه ده. البته د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. پرون په دوهمه ورځ افغانستان په خپلې دویمې پاڼې کې د درې لوبغاړو تر سوسېدو وروسته 46 منډې جوړې کړې. افغان لوبډله لا هم له زیمبابوې څخه 46 منډې شاته ده. د نن ورځ لوبه لا نه ده شروع شوې او په دویمه پانه کې عبدالمالک ریاض حسن او حشمت الله شهیدی د افغانستان سوسیدلې لوبغاړي دي، خو رحمت شاه او رحمان اکبر نه سوسیدلې ولاړ دي. د دې لوبې په لومړۍ پانه کې افغانستان 155 منډې کړې وي او زیمبابوې بیا 243 منډې وکړي، چې شپږ اتیا منډې د افغانستان تر لومړۍ پانه زیات شوې. د جنوبی افریقا او پاکستان ترمنځ هم نن د ټیسټ لوبې دوهمه ده. پرون جنوبی افریقا بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوسېدو یې 346 منډې جوړې کړې. دا لوبه هم نن تر دې شېبې نه ده پیل شوې. یو بل ټیسټ لوبه د استرالیا او هند ترمنځ ده چې نن یې درېمه ده. هند په 150 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي او استرالیا تر اوسه 101 منډې کړې دي. 5 لوبغاړي سوسېدلې دي. د ډوډۍ وقفه دمګړې روانه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د سوریې تر یورزنی سفر وروسته پرون ناوخته د سوریې د نوي مشرتابه لپاره د اروپا د ملاتړ په خاطر روشان شرایط په ګوته کړل او ټینګار یې وکړ چې جرمنی او اروپا یې ټولنه د سوریې لپاره د سولې څخه خپلواک راتلونکي لپاره ژمن دي. په دې سفر کې پرون لاغلی بیربوک سره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوبل بارو مل و. اغلی بیربوک زیاته کړه چې دوی دواړو دا سفر د اروپایي ټولنې په استازیتوب وکړ. نوموړی بیا وویل چې یوه نوې پیلامه هغه وخت ممکنه ده چې د سوریې نوی نظام په سیاسي بهیر کې ټولو سوریایانو ښځو او نارینهو ته د هر توکم یا مذهبي ډلې استازیو ته ځای ورکړي، حقوق یې تعمین کړي او امنیت یې ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې اوس سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده چې ټول قومي او مذهبي ډلې په ځانګړې توګه ښځې پکې ګډون ولري. بیربوکس یادونه وکړه چې اروپا به د سوریې ملاتړ وکړي مګر د افراطي اسلامي نظریې مرستندوی به نه وي. بیربوک وروسته د جرمني د یو دولتي تلویزیون د شپې خبري خبرونې سره په مرکه کې وویل د بحثونو په پای کې د سوریې نوی واکمنانو په ټینګار سره ومنله چې دوی په دې پوه شوي او غواړي چې د ښځو د ونډې موضوع ته پام وکړي. بیربوک د خپل سفر په جریان کې چې کله وپوښتل شوه چې آیا دا به په نږدې راتلونکي کې د سوریې په وړاندې د بندیزونو لرې کولو ملاتړ وکړي، هغې وویل دا ډول ګام به په دې پورې اړه ولري چې سیاسي بهیر څنګه پرمخ ځي او بشري حقوق څرنګه تضمین کېدای شي. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو راوروسته د نږدې څلورو اونیو په ترڅ کې د محمد اشاره په مشۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیزو حکومتونو ورورو د سوریې للمې مشر محمد اشاره سره تماسونه واړی کینې ولیدي که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره وو، بیا یې له داعش سره روابط وو، خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لیست څخه لری کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د تیر کال ورشتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوی دي، خو فارم لرونکي وای چې د دې صنعت لا ودی او بهرنیو ماهیانو مخنیوي لپاره د مؤسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا ده. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو لمخي په 2023 کال کې په دې ولایت کې 1025 د ماهیانو فارمونه موجود وو، خو څنګه شمیر 1023 تل ور شوی. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
عبدالولی او دغه همکاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او جدول یې راوړي په دې باندې چې هوا یخیږي کنن څه دل څلو خرڅیږي سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته ترغټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنی لپاره اړینې اسانتیاوی برابر سي څو فارمونه د ځان بساینی مرحله ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره دي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې د ست خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي او سموسات چې زمينه سازي ورته وکي او کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي یو خوراک ورکړي دا شی مې ورکړي نو برابر د پاکستان سره نه راځي نو خپل ملک مایل بموي نو به ډیر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهيم وايي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. دا غ په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 123 تل ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نسي. محمد ابراهيم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله ساش کال یو څه فارمونه اضافه شوی. وجه دا ده چې تیر کال شبرانونه وسوه او به د تیر کال پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو مې ستاسو خبرانونه اوس کال په کال به دا بیرته اضافه سي. هغه خلک به په کار اخته سي او د مایان پرمونه به هم ډیر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې کډیمونه میانه بندونه غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي تر ټولو ته مخه باید اوبه مهار کړي. دا اوس امکان دی چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي لکه څنګه چې لاس کال مخکې وبې امید لرو چې بیرته غسی وبرا پورته سی او خلک پرمونه جوړ کی بیا خپل استفاده ځنیو کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزش د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي چې یاد هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونه درلودل چې سش کال دغه فارمونه 120 فارمونه ته رسیدلي دي او دغه تر څنګ د شار 15% ارتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دا دی چې په کندهار کې د 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 15000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې د مهال درې ډبل ماهیان کراس سلور او کامن روزل کیږي چې سش کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
په کندهار کې د پروسش کال رښتونو لامل د کبانو د فارمونو شمیر لږ زیات شوی دی. بل په پروزګان ولایت کې د روان کال لومړنی رښتونه شوی چې کاروانګر ورته خوشاله دي. روزګارنی کاروانګر وای چې د دې رښتونو سره د وچکالۍ لامل د ریدل فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل هیلی زرغونې شوی دي. جزئیات په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندې کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي تر څو نه یوازې د اوبو د ضایاتو مخه ونیول سي بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډیر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډیر نا امید وو. شش کال کې بارانونه ډیر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. د اول وارو چې ډیر ښه خښت باران وسو مسلمانان ډیر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډیر خوشحاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډیر کارونه راته وکړي چې او وطن ما باسي
خوشاله یو. ډیر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک دې نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډیر دغه او بل غشتنه د حکومت سره لرو چې مطلب دا د غاجان دم خرڅ تک شیر د ول فلن او بعد د جرت رجر کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټه وردی. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي کچینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپله سیندونه دي هغه خپله کانالونه دي دا ټول د باران واورې په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنې کم بارانونه و واورې چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډسچارج کیږي یعنې کوي کیږي مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله اکرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالۍ خط.
اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا واتیا سلنه برخه په کرنه او مالداری پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقای او مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسی د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملی کړي، نو د اروزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووزي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
پښنمې بچې شوې لاند خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوال ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایي پرون وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یوه اړخیز اقداماتو باید ډډه وشي. په قیاسیات کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دو اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ورروانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روشته دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. د سوریې د اوسنیو واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو تازه محدودیتونه لګولي دي. فرانسې اژانس د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي چې په وسلو له سمبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرزیدو وروسته د سوریې او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکېچ ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي، له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکي 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. دغه موافقه باید د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا تصویب شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی په خجنه وباندې پسی برخه کې د دوه کلونو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په وازی له خجنه و ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای.
موږ زنانه ډاکټر ولې کرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري دا به ټول ورته وایل کنه. نو اوس داسې وي چې مشکلات ډیر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خیس وانه موږ تشخیص ته نه رسیږو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا پسی برخه کې د کارکونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي. په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وځ شوی وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هوی پوری ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه اوریدونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې خځینه ډاکټرانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پوری دي پنځم صنف لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو که ویلې دي نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه ولې ښه وه د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي ریکشا ته زړه ښه کوي لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کوي.
یو بل افغان ځوان نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سې اوس موجود نه دي. د درې کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه قدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي. نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زموږ استاد ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله میرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړې وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید دي ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امیده دي، ډیر ناهلی دي. لند خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلنو یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ وله، زموږ کور په ننګرهار کې دی، زه په کابل کې هم دلته چې دغسې طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند انشاءالله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي. نه یعنی که واقع ترته ووایم چې هغه منمن مې ډېره مایوسه، یعنې تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې سهار ته بیا وکړي، بلکنډه شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر ناامید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات ناامیده شو، ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل بنی بای مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، لکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پې تېرې، بیا دغه اخذې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګه کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شونه یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره یعنی د سړی ورته یو هیله چې دغه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره ورځ وخت تېرېږي یعنې د پروسه کال په نسبت سه کال دی، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي یعنی که درته ووایم د صفر درجې ته را رسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به مې اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میسې ایښی دي اخیستي مې دي، هېڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي چې ما سره یو د دکتورا کوم اهمیت ونه لري. نو بیا خامخا که ځوان وي که هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نور زده کړې وکړي، ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه بیا دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشرانې خویندې وې، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و د دې. بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات په ډېرو مشکلاتو سره. یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو، هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره. داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي، بیا هم هیلې وې نه غوښته چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو، کوشش هم وکړو پوهنتون هم وویلو. د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم، ما ویل چې ماستري نه وروسته دکتورا، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. خو ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، هغې سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړي، خو اوس چې هغه وختونه را دی دو یعنې ما ته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي. ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې، یو بل کسب یو شی مې زده کړی وای، نو د دې نه به ډېر خو د تعلیم د ټول یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کېنم د ټولو همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دا خپله څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وا الته زدا سي ماحول کوم ډاکټران او دا وسره زب تلم راتلم زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډیر خوند راو کنه نږدې و غدي ډاکټرانو و هغه زمان ما سره و کنه مکتب کې نو ماته ډیر خوند را کول بس علاقه زما پیدا شو دې سره.
کله یو څوک وړي د خپل زړه پانځای ولولي استعداد ډیر رول لري که کوشش درس ویل.
کوشش د سینه د چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده، نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هیڅکله نه پیدا کیږي.
د سره ته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولی کنه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مم کاو درس مول وسته که یوازې کار وکاو
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و اتلس غړي پامیل امر په غاړه وو اقتصاد خو خراب وو خو ما دې تر څنګ کار کولو بعد له وخته مې بو مکتب تطلم سار کې هغه نه بچراغلم به کار کولو به راتلم کور کې مې درس وایلو نو معمول انداز تر اخر دې تبا پوري ما کار کړی دی ما له کوره پیسې نه دی اخیستی نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار باندې روان چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي.
اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس ویل اغس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې خپل ځان ګورې مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغز هم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتې تر څو ښه درس زده کړی سوې؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نه شي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی. اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس مونږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو.
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت دی دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي.
بله
ډېر زیات هرشی ضرورت دی.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره
عام خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوای خپل تجربه راتوي.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او الکترونی او نارینه ډاکټران دی او بل سره ډیر نږدې اغلری اړیکه لري. د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي، یعنی لکه نو کوره ډیر زیات لازم دي خزینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که تاسو سره تابان خزینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بخي په نیست باندې حساب سولې دغه دوو حالتونو توپیر راتوای که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پیږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نوې هغه دوی نه راتللې، فرق را توی دیدو دو وقتونو؟
نو طبعا تاس تا معلومات ته چه افغانستان خال کوشش کوي چه زنانه دکتری تا دخپل طول مشکلاتو وی اغا وقت دیر راحت تا بو زنانه دکتر بچراغلا اغا تا بو مون زنانه دکتر ورولی گرا اغا سر بی طول دا خپل تاریخچه دا هستری دا بی طول ورطو وی لکنه نو اس دا سی وی چه مشکلات دیر دی تاریخچه نیم پاتیشی یا بی خیص وانو ورو مون تشخیص تا نرسیگو فرق دغه ده.
که تاسو کنجونې دی په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نسي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخسته ده، ما خام کی خبریږي چې نور بند شو او اخری سمستر یو نو ډیر زیات و زور ولم ډیر زیات.
د دې کار آینده تاسو سره کومینه کدام دې دوام وکا؟
آینده یې تیار ده، آینده یې تیار ده. مریض به دغه سرګردان ګرځي یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو انجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې دی سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي دا مشکلات ډېر وي، او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر بوځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي، خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش ورهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای یا د طب په برخه کې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو اب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو، حالات ډېر ځورونکي دي. دا خو معلومه خبره ده
که وګرځو د جمهوریت وخته څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلې، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ تاسو د پیشرفت خواته روانو که په غلک خبرې راته وکړي؟
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بې سواده و، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټري ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 60-70 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ یې وینو د جمهوریت د وخت ده.
یعنې اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي، دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکار ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم، ولې کار نه کوم، ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم، ولې پیسې نه ګټم، نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي، تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي، نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس باروي، بیا دې لطفا داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د حواله کې خلک دې نه ځوروي. نور
بلې نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفا چې افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولي دي، نړیواله ټولنه دې دا یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نه وژغوري. دا ټول عوامل چې دوی د لاسه راغله همدې راوستل، نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نور د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نه وژغوري.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
د هوا مرغانو وای ما د حال د وطن راوړی ما ککڑی گاڑی کب مارا ور پخلا کوا مارا ور پخلا کوا سفر روپ جانا پر پٹا سر دسی دا دنیا گاٹا سر دسی دا دنیا گاٹا بتالی مادا نئی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا بیرا سرٹ کرائی سے رشکار سیلا مگرنج بل چائے
سبری گی پسل
سلگو سلگو مش پی تیری گی جامیل تانا نا سبری گی پس سلگو سلگو مش پی تیری گی پس سلگو سلگو مش پی تیری گی Hey